سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې ده خو لومړی په 15 دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو د مهم خبرونو سر ټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي د دې ادارې د بشري حقوقو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبرې کړې په هلمند کې د هوان یو زړه مرمۍ چاودلې یو ماشومې وژلې او دوه نورې ټپیان کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې روسیا پر اوکراین د یرغل لاره غوره غنی نو له سختو عواقب سره به مخ شي بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغه ادارې د بشري حقوقو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسولونو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبري کړې دي په یو بیان کې چې د یوناما پر ټوئیټر خبر شوې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقوقو څانګې پرون د سلواغي په ومه د پخوانی حکومت د پوزیانو د مدني ټولنې رسنیو عدلی او قضایی دارو دینی عالمانو او خزینه فعالانو پر حقوقو د تیروی د ادعاو په برخه کې د اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ د زمری په څلور وشتمه په افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له خزینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي په کابل کې لڅ باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو خزینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تری تم کېدو تور هم پر طالبانو لګیدلې خو طالبانو دغه تور رد کړی دی د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د هاوان دی وی زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او دوه نورې ټپیان کړې دي په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
پیاسو د ګریش ولسوالۍ کې رامن د سر متاسفانه د 12 بجې د 12 بجې شاو خو بیا د ګریش ولسوالۍ سربند بسنه کې د هوا نه زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړي ونه بیا راخصه ول تکول پر ډبرو پر پټاوسته یا
په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی د مرغومي په شلمه د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون وو کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې دوه مېرمنې ووژل شوې ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په ومه په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تخت روانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هر ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازم مرستې کوي خدای زیاتوي چې د متحدو ایالاتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالی سرچینې محدودېږي د فارس خبری اژانس د راپور له مخې تخت روانچی ویلي چې نړیواله ټولنه په ایران کې لدیره افغان کډوالو سره د پاموړ او پر وخت مرستي ونه کړی نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستي د دوام توان ونه لري د راپور لمخ په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر لنړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپل مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالی مرستي ځانګړي کړي د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په ایران کې څه کم اته لک راجستر شوی او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو سیګي د افغانستان د نولس کلونو نه کمومره ملي کرکټ لوبغاړو بیگا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د نولس کلونو نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه افغان ټیم په اته څلوېښتو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 134 منډې وکړې خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا آوټ شول په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې روسیا پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدي سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري یا د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره چې اختلافونه له سولې زلارې حل سي یا د یرغل لار چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي
بلینکن دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په جواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمني او متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نل لیکه په نښه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په ومه پارلمان ته په وینا کې وویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم دوه په نوم د ګاز د نل لیک هم پکې شامل ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم دوه نل لیکه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند پرون خبر اعلان ته وویل چې که روسیا پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نل لیکه چاره به پر مخ ولاړ نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو شنور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون ولس نور ټپیان شوي. دواړو لوریو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیايي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد څلور سرتیري په چرو لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرادي سیمي خلک لخپلو مينو اوزي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. رازو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوې ډیلی په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نارندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری اژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه‌شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نارندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان لپاره ولري.
د سیمه ایز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډ همکاري نور هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
و
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبې وروستی حال لنډې د مې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړی په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او پاتې څلوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو څلو څلور دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړي په شپږ څلوخته اورونو کې وسوځیدل او یو څلو دیش منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې لټولو مخ کې سیمی فائنل ته وتلی مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د وکاسانو د غږ دی غلي کولو هڅې نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یوناما دا غوښتنه پرون رسله هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون ویل طالبانو په کابل کې د دوی دی وی خبری غونډې مخاوني ولا. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د طالبانو د اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکارا برید بللی دی. جزئیات د احمد تکل پر ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلوغې په اوومه په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیتو بل او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلي دي چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په خودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلي چې د افغانستان د رسنیو کارکونکو او خبريالان باید آزاد کارته پریښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبريالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخاوني ولا. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي
د رسنوی او د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یو خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنوی پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغوه کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه ونیوله.
ازادي راډیو لډیرو هڅو سره سره ونتوانید چې